زموږ خبرونه له هم ادامه لري. په دې سره ورسېدو په کابل کې 12:30 بجو ته د غرمې. اوس یو ځل بیا له اجمل انسخه د مهمو خبرونو سرچې کې اورو.
دا هلمند چارواکو تایید کړی د چنن سهار په 14 کې افغان جنرال وژل شوی. د هلمند ولایت د اماړي کو مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته تایید کړی چې د مارچي او ناوی ولسوالۍ ترمنس پلاره په 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا کمانډان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکري ټپیان دي. دا افغان ځواکونو تیر شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفان د حکومت پکې وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن په دې اړه ازادي رډیو ته څرګندونه وکړي. د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات به خبره کړي چې پرونی په دغه خار کې دوه کسان په چړو وهل او د پخپل د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي چې بریدګر ته وشکلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسراوي بندي شوی هم وو. او افغان برتانیي سکوهون کې سهیل احمد خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړ. د سهیل احمد او ډایلین ډراپر ترمنس لوبه بیګا شپه د لندن په یارک حال کې وشوه.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ په تمو د ازادي رادیو ډاټ کام. او د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له درې زور ناروغانو څخه نیمه معتادین دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوس میاشتې پر درېمه نیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9.5 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا هیروین په یو لارې موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا له لارې ختیځ ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول. پولیسو په دوهمه پیښه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یو کور کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول او د دې پیښه په توری د کور څښتن هم نیولې دی. په بادغیس ولایت کې سلګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1400 نوي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1.5 کیلوګرامه بیلابیل نشي مواد وسوځول. د یادونې وړ ده چې د یو اویا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقکوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه ده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیه قمندان نجیب الله فرخاري ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو یې خرڅ کړي. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په افغانستان کې د ایډز له درې زور ناروغانو څخه نیمه معتادین دي.
تر اوسه پورې 2803 د چوي پیخي د عام روغتیا وزارت د ایس ډی ملي کنټرول سره ثبت شوی دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشي موادو اعتیاد دی.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خشونت‌های خانوادگی،
یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یقینا د مرګي یو شرط همدغه دی چې څوک تداوي لاندې هغه د اوږدمهال وخت لپاره دوا باید وخوري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خو زما هېڅ نه هېرېږي لکه همدا اوس مې چې دورینو جنازو ته ګورم.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې.
وس پرونه په محتاجونو کې د ایرز د ناروغي په موضوع پیل کوو. په افغانستان کې د ایرز له درې زور ناروغانو څخه نیمه محتاجین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 میلادي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې له دوی سره د ایرز 150 ناروغان ثبت شوي چې اولس یې د نشي موادو محتاجین دي. دا محتاجین له دې امله د ایرز یا ایچ آی وي په ناروغۍ اخته شوي چې په ګډه یې د پیچکاري بمبه یا سورنج استعمالاوه. طبي ډاکټران وایي چې د ایرز وایرس د پیشکاری د ککړي او استعمال شوي بمبی له لارې په اسانۍ سره له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پر وسخ کال په افغانستان کې د ایرز د ناروغانو تخمینی شمیر 15900 ښودلی وو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سغنی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 2803 کسان د ایرز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایرز ناروغۍ د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمر الدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایرز ناروغان نیمایي معتادین دي، ځکه چې د ایچ آی وی وایروس د سورنج یا پیچکاری د بمبی له لارې له یو ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تر اوسه پورې 2803 د ایچ آی وی پیخي د عامې روغتیا وزارت د ایرز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي، چې په دې کې تقریبا 1050 هغه پیخي دي چې د نشه یي توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یو ستنې او پیچکاری څخه څو نفره استفاده کوي، نو په دې سره د ایچ آی وی انتقال د یو نه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 144 ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي، خو سخ کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 19 یې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سخ کال د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2,000,000 د پیچکاریو بمبې وړیا ورکړي دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیچکاری یوه بمبه ونه کاروي او د ایرز ناروغي روغو خلکو ته انتقال نسی. ډاکټر امان الله روفي وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایرز ناروغي له ګواښ سره مخ دي چې د پیچکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینو دو وخت زرق میکنن، زرقی
هغه معتادین چې په ورځ کې 2 نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یو بمبه په ګډه کاروي. په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړوي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي زیان د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشه یي مواد کاروي. دا کسان باید د نشه یي موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه 1,000,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې د افریقایي هیوادونو ترڅنګ د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغۍ لستر ګواښ سره مخ دي. ایډز یو وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاز څنګه کوچ په محتاجونو کې د ایرز ناروغي په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ایرز له درې زور ناروغانو څخه نیمه محتاجین دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال
او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل اعتیاد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تازه راپور کې راغلی چې دوی ته په تیرو 8 میاشتو کې د تاوتریخوالي 8 قضیې رسیدلي چې اصلي علت یې نشي مواد دي. د دې ترڅنګ دوی ته لسکونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا سي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې پر ښځو باندې د تاوتریخوالي ترڅنګ یو شمېر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
له خوځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 8 میاشتو کې د کمیسیون سره 2022 پیته پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سلو کې 90 پیښې په کورونو کې دننه شوې چې مهم عمده دلایل په نشي موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو اعتیاد دی. د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د خوځو د برخي مسؤل لطفی سلطانی ازادي رادیو ته ویل زینو معتادو میړونو خپل میرمنې په زور په نشو وخت کړی دي، ځکه نو د هغو خوځو شمیر ډیر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشنطهای خانوادگی،
یو شمیر خز داسی دی چه ده کورنی توتیری خواله لعماله نشو تا مخه کرده. بلستون زد داده چه هم ده خز ده کورنی ده غرد و لخواه نشو تا اد استل شویدی. مونگ سا کال پتی روگ میاشتو که و داسی قضی دلو دی چه خزی پا زون نشو تا اد استل شویوی. ده خز پر ورانده ده توتیری خواله لوی عمل اتیاد دی. دیرای حقا خزی چه لخپل میده سخا ده جلا که دو لپاره ده بشری حقونو کمیسون تا رغلی دی، میدونه ای پا نشو اخت دی.
د دې راپور لمخې د تیرو کلونو په پرتله له خوځو سره تاوتریخوالي په سلو کې یو څلویښت ډیر شوی چې عمده عوامل بې وسلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتاد ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري دي، ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کیدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد متوت میشه تنها خودش متوت است، ولی وقتی یک زن متوت میشه
کله چې یو نارینه متوت کیږي په هغه صورت کې یوازې دی متوت وي. خو کله چې یوه ښځه په نشو اخته شي له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د اعتیاد له امله له تاوتریخوالي
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شې ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټران وایي که معتاد د مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډیر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړي پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدای. دا چې اعتیاد مرګي ناروغان ولې تر نور ناروغان ډیر ځپی، په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودی فایرنګ لوجه چې برقونه داسې لکه شارتي غوندې کوي په دماغ کې پیدا کیږي. له دیرشو ثانیو نه تر یو نیمو دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپله له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی، او یا وړوکی ده یا ټول دماغ نیولی ده، اراض و علایم هم فرق کوي. ځینې مرګي داسې چې سړی په لاره کې رواني نه پوهیږي، فقط حافظه یې کار نه کوي چې په د شلو ثانیو کې څه کار و څه خبره و. ځینې داسې چې لکه یو ګوته لاسې خارش خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کیږي په څو ثانیو کې، چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې چې لږ څه مغلق کوي، یعنی د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي، او د هغه وخت کې دی نه پوهیږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې خپله هم نه پوهیږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن په خپله نه پوهیږي. او یو بل رقم چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنی مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کیږي، دا هغه رقم دی چې خلک یې ډېر پیژني. یو موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اواز یې داسې تنفس خرخر کوي، او کبود رنگ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کچ کیږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک هم ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پیژني، خو هغه وړوکی وړوکی شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي. حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهیږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خو دوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري، خو بې سرپناه معتادین په داسې حالت کې ژوند کوي چې دوی مراقبت ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نه لري دي. دوی ته دغه مرګي څومره جدي مشکلات پیښي؟
یقینا د دوی مشکلات هر وجه نه ډېر دي، او د مرګي له وجې نه هم باید زیات دي. موږ څو کټګوري مریضان لرو. یو مریضان دی چې مخکې له اعتیاد دوی مرګي لري، اعتیاد چې پیدا کیږي نو د هغه مرګي هم بې نظمه کیږي، هم شدید کیږي. یو قسم مریضان مرګي نه لري خو د اعتیاد له خاطره، او د هغه مواد چې کوم دی مصرف کوي او مقدار کم زیات کیږي، د هغه سره مرګي هم دی تجربه کوي. او ځینې مریضان دی چې وروسته له اعتیاده چې کوم ماده مصرف کړی دی او شرایط زندگی خراب شوی دی، حفظ صحه نسته، نو د ده امنیت مسؤلیت هم خراب دی. هر چېرته یې سر لګېدلی، هر چېرته یې زخمي شوی دی، کیدای شي نوی مرګي ورته پیدا شي بعد له اعتیاده. خو په هر صورت اعتیاد مریضي که څوک ورسره مرګي هم ولري، د هغه انظار خنۍ، د هغه مشکلات زیات دی، او د هغه حملات به متکرر دي، او که په هغه باندې هر شی راغی نو مرسته او مراقبت به مرته په وخت ونه رسیږي، نو دوام کوي، نو خپل پیامدونه به ورسره خنۍ.
مرګي ناروغان عموما دوی دوامداره دوا خوري، خو بې سرپناه معتادین دغه شان دوی دوا ته هم لاسرسی نه لري، نو دوی څنګه مشکلات سره مخامخ کیږي؟
یقینا د مرګي یو شرط هم دغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت دپاره دوا باید وخوري. د څو کلونو، پنځه کاله، درې کاله، که ماشوم یې درې کاله تر پنځه کاله که تلس نه جګي، نو بیا کیدای شي تر لسو کالو یا تر آخر عمره پورې دوا واخلي. دا یو شرط دی، او دا رسک دی چې هر وخت یو سړی مرګي ولري او دوا ورته ونه رسیږي، نو د حملې ګارنټي نه کیږي، او هر وخت په هغه باندې حمله راتلی شي. دا عمومي خبره ده. خو که داسې سړی سره نو د حدر نشاور هم پرابلمونه وي. هغوی په خپله هم ځینې مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي، لکه نارکوټیکس یا مخدرات چې که اندازې نه زیات مصرف شي، یا دغه تابلیتکا او منبهات چې دي نوی راغلی، هغوی اندازې نه زیات مصرف شي نو مرګي زاده. او که سړی هم مخکې مرګي لري، دا شیان هم ګډوډ خوري، نو مرګي به دوه برابر شي. د خپل مرګي تداوی چې نه کوي، بیا د هغه عملات چانس ډېر پکې زیات دی، او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوی دپاره، ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه وي، څو کلونه دپاره وي.
که چېرته یو معتاد منظم خپل دوا وخوري، آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوی لپاره چې خوري؟
که دا پلان یو مریض ته جوړوي، باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي. له دې خاطره چې ما وویل، یو خو مرګي دی، یو د مرګي کوم دوا دی چې دی خوري، بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دي، نو سل رقمه دي، دا کوم یو ده خوري او په کمه اندازه خوري، نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي، چې یو سیف یو مسؤول دوا هم د مرګي د تداوی دپاره پیدا شي، چې هغه د نشاور مواد سره انټراکشن یا تقابل نه کړي. یا تقابل دسی چې ګوکه د دد وضعیت لپاره مرسته وکي. نو په دې صورت کې رواني ډاکټران یا عصبي ډاکټران کولای شي چې داسې دوا ورته غوړه کړي چې مرګي لپاره یې مخي او د هغه ماده نشاور سره هم کومه تقابل ونه لري، یا کلری تقابل د مثبت په باندې زیات فکر وشي چې یو بل ته کومک وکي. نو دا یو ډېر قوي منیجمنت غواړي، چې یو نظم هم غواړي چې مریض باید په نظم ووسي، تر یو په مرکز کې یا په کور کې یا وخت ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا هم ورته یک ملکی کې، چې دا احتیاط کې ډېر مشکل دی.
که چیرته یو موتاد د مرګي تدوی لپاره آماده ووسي چې خپل ځان تدوی وکړي، احتیاط ورته څومره مشکلات پیښوي د تدوی په برخه کې؟
کافی مشکلات پیدا کوي. احتیاط یوازې د مرګي د تداوی لپاره چې یو څو کلن برنامه دی مشکل نه جوړوي، هغه د درې وخته ډوډۍ لپاره مشکل جوړوي، د خوب لپاره مشکل جوړوي، پوره د یو کس برنامه ورانوي. یعنی هغه سړی نشي کولای چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي، په شمول د تداوی د مرګي. یعنی احتیاط او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور موادو ته خرڅ کوي، د هغه وخت هغه ته نیسي، د هغه سوچ هم عمل دی. نو د ده مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې و، اوس به کنټرول نه وي او حملات به زیات راځي.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغیز لري، په دې اړه مو له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواری چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نموتا دیگی.
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم دی ازادی راژیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا.
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم، تاسی زمان سرسم دخمنی که وی.
د ازادی راژیو در نو اوریدونکو دا دی د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخی تره ورسیدو. اپا دی برخه که به هم ده پخواه پشان استاسی لپاره یو پزر پوری درامه لرو. در درامی اکسا داسی ده چی ده بسم الله جان دوارونه ده موتر پتکر که مله کیجی. دا غم پر بسم الله جان باید دو مربت تاثیر کهوی چه ده جون طولی چاری زنی پاته کیجی. اکثر وقت یا جالی او یا هم پانجه شنو که دوبوی. خو یو اندوالی لده غم سخه ده جغرول لپاره حقه تا یو لاره ورشی. دا چی دا لاره بسوی او رست بس پیشه سی. دا با پر درامه که وارو.
بسم الله جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی من جاڑم دیت مورو نو مرگ لگم دی.
آگوی دی خدای او بخی تو وست ما جاڑا مڑی پشاڑا بیر تا نجوندی کیگی.
زا دوکان داده دخلا پان رازم چه گونده پامی او پا برشی. خدا غم دیر ترون دی تو لورس پا جاڑا را باندی تیرشی.
نو دا آغی پیخ خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کیگی. خو زما هیڅ نه هیریږي، لکه همدا اوس مې چې دورینو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پیښه وه، تیره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پیښه وه، خو ډېره دردناکه پیښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږي اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پیښه شوې، له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګونه په خوب کې ویدم.
خیر اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کیږي، خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کیږي.
وایي سپکا کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم مو څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده ولاړ شه. یاره بسم الله جانه ته عجیبه سړی، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
مام ډیر کوخه کړه ده چې دا غم هیر کم او کوڅه کم نه میریږي نه میریږي
راشه چې لالا دې داسې شای در کی چې دا غم دې بیا بیخی په یادم نشي
څه جره کوي
تا سیګریټ وسکوا چې ټول غمونه دې لزړه وځي
په سیګریټو مې غم لزړه نه وځي اندا وګورا زار ایز مې په زوستانه سیګریټ کولی دي
دا غاسي سیګریټ نه دی چې تاسو کولی دي دا بیخی جلا سیګریټ دی
دا څنګه سیګریټ دی
تو خو یو ځل وڅکو بیا په خپل پوښي چې دا څنګه سیګریټ دی
سما دا تر هغه چې وڅکو
او واخله وڅکو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت
رازا رازا مہربانی ہو کا
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازا رازا پر دغه چوکی کی نا
سم ڈاکٹر صاحب نستم
خوا س تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زندگی روین عملیم اوز غنم چه نزان علاج وکم
خواه تا کیسه وکا چه سنگ عملی شوی
دکتر صاحب کیسه دا سوا چه لس کالمخ کمی دو ورون و موتر تکر کن او دوار او وجل شول
ده ده او بخی خواه بیا سو شوی
ما دا غم نشو زغبلی نمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو دم مخا کنا
نو څنګه شو بیا د غم هیر شو
نه ډاکټر صاحب غم هیر نه شو بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه درماته کړه
څنګه یې ملا غوټه درماته کړه
یو دکان مې درلود هغه مې هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې
بیا څه وشو
تر دې وروسته مې مېرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره ونګاللې بېچارهګه ډېر په تکلیف شو
ښه بیا څه وشو
دوه کاله وروسته مې مېرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې څه وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو
بچیان دې اوس چیرې دي
د خسر کره مې اوسېږي خسر مې هم ډېر غریب سړی دی
خیر دی مه ژاړه خدای به خیر کړي ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي ویښتان مې هم تک سپین شوي دي بېخي سرګلن بوډا ښکارم
خیر دی تان دېښنه مه کوه اوس هم شکر دی ځوانې ویښته دومره مهم نه دي غاښونه به دې هم جوړ شي
نه ډاکټر صاحب ځواني مانی نوره نه راپاتې هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی
ته هېڅ اندېښنه مه کوه مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي
څنګه غلط فکر
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.